ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان زرور تاسو ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوه بله خپرونه زنوري است نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د دې خپرونې ډېره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنګټن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیسټم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړې دي.
ستونزې په مجموع کې د امنیت ستونزه ده. په دې برخه کې موږ وخت په وخت ناستې لرو البته د امنیتي مسؤلینو سره او تاسو پیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې مکلفیت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي. دغه اوس هم یوه کمیټه د امنیتي کمیټه کار کوي عملاً په کمیسیون کې زمونږ سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي لازم 149 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړې ده. 90 میلیون ډالر یې د افغانستان دولت او 95 میلیون ډالر یې هم نړیوالو ادارو تامین کړی ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قلعو اردو چارواکي وایي د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 80 وسلوال طالبان وژل شوي چې 22 سرګروپان دي. د قلعو اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 209 په نوم دغه عملیات له تیرو لسو ورځو راهیسې په بلخ، چمتال، چاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالبان
په دوی کې د طالبانو د بیلابیلو کمیسیونونو مسؤلین شامل دي. یو د ازبکستان یو تبه هم پکې ده. 20 نور طالبان په دې عملیاتو کې ټپیان شوي او 10 تنه د افغان ځواکونو لخوا اسیر شوي دي. ښاغلی رضایی په دې عملیاتو کې د 2 افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلي. د اروزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 3 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اروزګان د پخواني والی په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. د اروزګان امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ځواکونو په ملتیا په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام په ګیزاب ولسوالۍ کې وشول 8 وسلوال طالبان او 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. درې تنه په دې عملیاتو کې وژل شوي چې ښایي د طالبانو په ډزو وژل شوي. خو اصلي هدف د طالبانو پر یوې غونډه حمله وه چې 8 تنه طالبان پکې وژل شول. خو د اروزګان پخوانی والی امان الله تیموري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر لسګونه تنه یادوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر شپږ تنه او د وسلوالو طالبانو 3 تنه یاد کړ. دا ډیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د ملکي وګړو دقیقه مرګ ژوبله تایید شي. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ورته ضد و نقیض ارقام ورکړل شوي وو. د ګیزاب ولسوالۍ د عملیاتو او په ترڅ کې د اوښتو تلفاتو د اداو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شو محدودیتونو په اړه واشنگتن ته خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسیدلی دی. ظریف ته یوازې اجازه ورکړل شوې چې د ملګرو ملتونو د مقر په دې سازمان کې د ایران د نمایندګۍ د ایران د سفیر د استوګنځای او د نیویارک د جان اف کینیډي د هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې سازمان کې د متحدو ایالتونو او ایران له دایمي نمایندګۍ سره په نږدې تماس کې دی او د ملګرو ملتونو کوربه هیواد متحدو ایالتونو ته په دې اړه خپلې اندېښنې بیان کړې دي. د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل چې د امریکا د حکومت هیڅ یو چارواکی به له ظریف سره ونه ګوري. هغه امریکایي فاکس نیوز تلویزیون ته پرون وویل چې په اوس وخت کې د متحدو ایالتونو او د ایران د رژیم د هیڅ یو چارواکي ترمنځ فرعي اړیکه نشته او زیاته کړه هر هغه څه چې باید ویل شوی وای ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هغه په ښکاره بیان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول دی وړ نه بولي چې دا اټومي تړون د لمنځه یوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موغیرینی د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل
We are committed to the full implementation of the JCPOA because we know this is
موږ د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ژمن یو ځکه پوهیږو چې دا هم زموږ او هم د نړیوال امنیت په ګټه دی. هیله لرم ایرانی لوري او ایرانی چارواکي به هم درک کړي چې دا کار د ایران په ګټه هم دی که دا تړون بشپړ عملي شي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو لانجو د راکمولو په هدف پر ممکنه لارو چارو بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت چمتو وي. اردوغان چې د 2018 کال د ناکامې کودتا د درېیمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې اتو الوتکو د دغو توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولیږدوي. د ترکیې لخوا له روسیې د دغه سیستم پیرلو د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې خړپړ کړي. واشنګټن ګواښ کړی چې ترکیه دغه معامله عملی کړي په انقرې به بندیزونه ولګوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه مو ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه لرو. وابورې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشري انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. دغه راز په کابل کې مو د هغو ماشومانو او کمکیو ځوانانو چې په لارو او کوڅو کې کرکټ کوي حال اخیستی چې کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پرلپسې ماتو پرې څه اغیز کړی دی.
زیات تاثیر یې وکړ هر پرلپسې لوبې یعنې د افغانستان اتلان چې وي داسې شنو د نور نه ګیله نشته دی.
خلمړی براسو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سول او انتخابات دوی هم مهاله پروسی دی چې دی یو مختبل خنشه کېده. لید دی کمیسیون چارواکي وایي تر امنیتي اندېښنو او اخو د ټاکنو د بودیجې په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی او انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. پښتنه دا ده چې که د انتخاباتو تر نیټې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې توافق ونشي په افغانستان کې د روانې جګړې په دوام سره به د دې انتخاباتو ترسره کیدل شونی وي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې تیره شپه ازادي راډیو سره یو لړ څرګندونې کړې. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ترسره کول سرکرش بولي چې هرو مرو به کیږي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې انتخاباتو لپاره د 1.9 میلیون ډالر بودیجې ترلاسه کولو په ګډون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ او ویل چې د میزان یې تل په شپږمه به ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. دوی مسئله د پښتني وردی یو د چې د انتخاباتو لچمتوالي سره هم مهاله د افغانستان د سولې توافق لپاره هلې ځلې روان دي. افغان او امریکایي چارواکي هیله شي چې د سپتمبر تر میاشتې د مخه به د افغان حکومت او طالبانو د مخه خبرو لپاره یو لمړني توافق ته ورسیږي. کدا کار وسی نو پښتنه ده چې آیا طالبان به درتلونکو انتخاباتو برخه وي؟ د ازادي راډیو د پښتني ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی داسې ځواب ورکړ.
طالبان به
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټولو ګډ کور دی چې کله دی او زمونږ د ټاکنو نه د مخ راځي او خدای دې راولي دی او دې به همکاري وکړي په دې پروسه کې ولا بخشي یو همکار بشي په سوله کې بلا مونږ خیرانی ټاکنې وبولرو او که سوله ځنډیږي نو موږ خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده نو د سیمنګ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کو یا انتخابات د سوله قرباني کو دواړه د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي او مهم ارزښت لري
دوهم اندیشنه د روانو جګړو په دوام سره د انتخاباتو تر سره کېدل دي د روانو ولسمشي انتخاباتو لپاره کاندیدان او بیلابل سیاسي ګوندونه اندیشمن دي چې د دوی په خبره درغلي او سره رواني نامنې کولای سي د دې بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د دوغو ټاکنو یو لاتل سو کاندیدانو څخه دی د تیر ولسمشي زو ټاکنو د ترخو تجربه له تکرار اندیشمن دي شغلی عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې په یو غونډه کې پر خلکو ژغ وکړ چې کپراتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي هغه ډلو ته چې پر انتخاباتو باور نه لري کملاره نه پاتېږي د دې ترڅنګ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم امنیت د شفافو انتخاباتو پر وړاندې یو لوی ننګونه بولي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په خپل هم امنیتي ګواښ لپاره نه دی غورځولې خو دولت مکلف بولي چې په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکړي میرمن نورستانی وای په دې اړه له اړوندو امنیتي سکتورونو سره منظمې اونۍ لیدنې پیل کړې دي پام دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب تیر ورځ د امنیتي سکتور په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره په همغږي د انتخاباتو او د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره منظم پلانونه جوړ کړي دي د شغلي موهب په خبره دغه پلانونه په دریو برخو یعنی تر انتخاباتو د مخه د انتخاباتو په جریان کې او تر هغه وروسته پلې کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد به د افغانستان پر راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې همکاري وکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
ازادي رادیو اوریدې سهار ته بجې او دولس دقیقې دی مخله دی چې اند ازادي رادیو مجلې ته ورسیږي دا چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو په افغان ماشومان او کمکې ځوانانو چې کرکټ کوي څاغیس کړي په دې اړه یو راپور راخلو د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو چې نه لوبې وکړي او نه واړې او بایللې یو شمیر هغه ماشومان او کمکې ځوانان چې د لارو او کوڅو پر سر کرکټ کوي یو څه نه هیلې کړي دي یو شمیر د غوزوانانو ازادي راډیو ته ویل پرنړیوال جام کې د کرکټ ملي لوبډلې تر ډیره هیلي وي خو افغان لوبغاړو د دوی د هیلو خلاف لوبي وکړي او خپل ټول سیالي پرنړیوال جام کې بایلو دي بل خو د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې د افغان لوبډلې ماتیا او بریاوي دواړه د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه پر هغو ماشومانو چې په لارو کوڅو کې کرکټ کوي اغیز لري ځکه چې دوی له کرکټ سره ډیره مینه لري تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې اورو
دا د هغه ماشومان او کمکې وسوانانو شور او زوګ دي چې د حضوري چمن په خاورین او له دوړو ډک میدان کې د کرکټ لوبه کوي د دوی د هر یو پزره کې لکه د کرکټ د نړۍ د نورو سترو په شان په سترو نړیوالو سیالیو میدانونو کې د خپل هیواد په استازیتوب د لوبېدو هیلې ورمنونه پراته دي خو هغه چې د غرمان تر رسیدلی او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لباس پرتن کړي تر کوم بریدتونې دلی چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې دغه ماشومان او کمکې وسوانانو زرونه خپل کړي ډیر لسکلن تمیم او شپړسکلن سمیولا چې په ډېرې سختۍ بیټو بال اخیسته او دلته په حضوري چمن کې د خپل نور ملګرو سره کرکټ کوي په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ورستې او ماتو یو سناهی لیکړي خو دوی بیا هم کرکټ نه دی پریښه
بالکل لا ډیر تاثیر کړي ځکه دا په لپسې لوبي بایلل خو انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي ځکه دا پر لپسې بیا اغم داسې وادي لوبي نه دی او نړیوال جام لوبي دي چې پر لپسې دا د نورو د ځوانانو په زړو باندې ځوانانو په زینو کې دا یو ډیر منفی پوینټ ده ځکه یاغه دې ته هم واڅول خو دې ته دا هم زړه ځنی ورتور کو سیدا چي ده
زیات تاثیر وکړو ځکه چې دا خلک وایي چې په د روحي باندې زیات تاثیر ورته وکړو هر پر لا پسیلو ویلی ان یو د افغانستان اتلان چوی داس شنو د نور نګیله نشته دي
زما ته کړه خو نه چکر
تعلق لګیو ورته ورنږدې یو
د تمیم او سمیولا په خبره په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډلې کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي چې د دوی په خبره ک ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټل شي افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ شوې او انګلستان یې اتلولي وګټله نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلو دی د کرکټ مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو لامل د نړیوال جام په درشل کې د لوبډل مشر بدلول په لوبډلې کې ډلبازۍ له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او د لوبغاړو خراب فټنس بولي بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکله زیات اغېز کړی خو هغه د دغه اغېز لامل له کرکټ سره د دوی زیاته مینه بولي
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ځینې میچونه ګټو خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل په هغو باندې چې تاثیر کوي دا په همدې مانا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري دا کلیوي خوانه د خفګان لامل سوی دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورګل دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي زه باور لرم دا تاثیر بالکل په لري چې مشران ښه وځلیږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي خو دا یوازې تمیم او سمیولا نه دي چې په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې ماتو ناهیلي کړي بلکې داسې ګڼ شمېر نور ماشومان او ځوانان شته چې په ډیرو سختو شرایطو کې په خاورینو او له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوي او غواړي چې په راتلونکي کې د کرکټ ستوري شي واصل وصال ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوی لدی زنه نشوړي تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مولا داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبري کړي
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسولیت په اساس به تر سره سي مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کړ
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سرغیږي ګو
خوونه او روزنه په برخه کې او خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو ډیری تر څنګ مونږ ول شي د بهای جان نوم ژوندای شي او
په زر پانه کې به لنډ کیسه د بلا سیوره ووري
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم ووري پورا شل کلم کې ورته ګورم پورا شل کال میکیږي ورته ګورم پورا شل کال یکیږي راته ګوري نه هغه راته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی شاعر لیکوال ژورنالیست او څېړونکو محمد نواز حقیقت سانین ومړ خاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدل زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده خپل دایمي ملګری به تل په خپل پاسینی جیب کې ټومبلی وو دا مزل لکړاونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سنگار وو، او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته، او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو لزیارونو او کړاوونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ، او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او څیړونکي آرو خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو، او په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، لسګونه کاله لرغونتوب لري، او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي، او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي، او همدلته د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونه بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دې سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وی، دلته لمباګانی کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي، همدسې چې دغه زمونږ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یو کلا جوړه کړي، یو لویه کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله، او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به کولې، او دا کلا هم داسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یو ورځ وای راغلې وه چې هلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه وو چې دغه خټه، یعنی دوی چې پخه کړې وه، دغې نه پخسه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنگ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپله ناوې له دې ځایه نه شئ وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دي او د جنگ کې تاسو ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنگ ودراوه، او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختو، نو په دغه ورځ باندې وایي دغه شاو داسې لږه سرکشي وکړه او لږ داسې زور یې وکارولو. نو بیا دې هم دغه مشر راواخیستلو او دای ووژلو، او دای راواغسو او په دې کلا منځ کې یخي، او دا د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسی وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي همیشاو.
د زیاته ویچې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی، او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس مونږ بعضی وخت کې بعضی نه مینه چې وګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپله ګورئ چې ډیره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوری چې دوی وستی دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزکه چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخ شوی و بل دا زیم او بل د په د کلا د سور چې مونږ ګورو بازینه چې غورځیدلی یل سلګ برابر شوی دی یو کټ په سپلانو باندې چول کیږي یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسی کوم سوری چې دی او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړله په هغه وخت سره په غویان یا په دغه باندې نو بیا به دا چمره واغ سو پر روانو بو کې بیخي د ډیر وخت لپاره څو ساعتو لپاره بیخي په یو بو کې کچیر د بدغه چم او بو مېده مېده کوزان سره به وېړو نو بیرته به ورته ویل چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او د خټه په خول او کچیر د برابر شي وو نو بو به نوړل نو بیا ورته شو اسکار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې دسی لګ لګا ساري پاتې شي وي خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې د خبره را پات ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي
د یادونې دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادی هم شته چې ځینې یې د لمانځتلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. پاره یې زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها و یا برگینیونها و یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري. ساحل وای که ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یک از دلایلی که ما گوش میدادم اما اول نمونه ای که ما گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او ارایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدرې کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیز مطالبه اوریدو ته لیول شوي دي. حمید الله چې د کابل ښار د یو خوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی وایي چې لیو کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډي له لارې خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کل چوزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابون آورم ده خونیز و مطالب آوریدل زمانگ ده پوه کچه لولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابون و لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری. ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي.
سیدیام تفاوت از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال هست.
دلتا بیلا بیل سیدیگان دید، لکه کیسا، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی، او دا ماشومانو دزدک. حتی که لکیگی چه داغ پلورنزه لرم، ورسته دو کلونو که دا صوتی کتابونو لپارا دا مراجعین و شمیر زیاد شویده.
رحمان وایی چه دا اکثر مینوال دا خونزه و زدکوون که او زوانان دی. دا گهواره کتاب دا بنسط رئی زبیه مهدی وایی چه دوی دا کتابونو غگیزه بنا جوڑه کدی او دا وی پانی للاری خپروی. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤولانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤولانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤولانه چلند تومنه پیاوړي کړو دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي.
هنر جاج
تپان سب مننه پختنه دا کوم چې زموږ د ټولنې ډیر اشخاص لیکي قلم راخلي لیکي لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی سي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیر مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره. یعنی لکه څنګه چې انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګوم، ډیر تر ډیره جای بریده پورې به د دوی خبرې کری، صحیح به دقیق به، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا که د خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې دی هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې چې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله چې مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه داسې بیا په پرله پسې ډول هغه ځای نه راکټ کړه بیا دلته پیسټ کړه؟ د هیڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
احساس مونږ د مسؤلیت پذیرۍ ده، زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بې مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زمونږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې ما هم دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځان هم نقد لرم، تر اوسه ما هم هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس یې ترسره کوو. سي ما ته څوک وایي سي پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتاب یې چاپ کړي، څلوېښت کتاب یې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې؟ زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بې مسؤلیته ونه لیکي. شعر که هر رقمي د مسؤلیت په اساس یې باید ولیکو. که مونږ حمزه اوس څنګه ګڼو، سي حمزه ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو هغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه پخپله په یوه مرکه کې ویلې سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و، هغه ماته وویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډېره مهمه ده، ځکه دا تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله چې تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوې؟ بحث به راپورته کوو او دا ښه پیلامه ده چې ځوان لیکوال، نقد کوونکي، نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي چې مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو، څومره خودساز یو. اوس یو شی چې په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي هم ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنی زموږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبي تیورسنانو نومونه راته ولیکه، دا اوس ډېرو سترو سترو لیکوالو ته ووایي، هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکي، بیا که نوم درته ولیکي سي ورته وایي د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نه سي درته لیکي. کله سي نه سي لیکي معنا د ادبیات په زه ما ته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نومونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم، ځکه یې نه پېژنم سي ما ته په پښتو کې شته نه، په انګلیسي کې مطالعه کوی نه سم، او هغه زموږ ادیبانو د انګلیسي ادبیاتو سي لوستي دي، هغوی پښتو ته راژباړي نه. یعنی مونږ په ادبیاتو برخه کې هم کمزوري.
همدلته پوښتنه کومه، له لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدو لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یوه خوا چې هغې مطالعه برخه ده، که نه نور کارونو ته اړتیا ده چې هغه وکړو.
درې برخو باندې ویشم. مسؤلیت پذیري رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده چې مونږ باید نورې ژبې زده کړو. زمونږ ادیبان اول باید په دقیق ډول، په کره ډول خپله ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي چې په همغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کړي چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته دې سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپله ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې. کلم سي په یو کال کې نه، دا په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د همغو کتابونو نه په استفادی په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته ووایم، بدبختانه به ووایم، چې موږ یوارې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا موږ نه ورتلو، یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه وو. هماغه خبر ده.
نو هغه مسؤلیت ته ور څه لاړل؟
هر څه لاړل.
اوس یو بله پوښتنه کوم، دا خو یوه خوا چې مثلا د نوو تحقیقاتو دروازې ډېرې کمې پرانیستل کېږي، او دې کې شک نشته چې کارم کې کېږي تر ډېره پورې داسې وي چې که موږ ته نوی ښکاري، هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه یې کړي. که موږ پخواني کتابونه ولولو، بیا پته لګېږي چې کاپي او کټ او پیسټ څنګه دی. پوښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤولانه چلند په برخه کې مانوی خوا څومره مهمه ده، او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خوا څومره مهمه ده؟
استاد صدیق روحي په ادبي څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته، لیکوالان خپل شهرت تم صدمه رسوي. دا خو د نن ورځ د پاره نه پاتې کیږي دا چاپ سوی کتاب. که تا لیک کړی یا د تحقیق کړی، دا خو به سل کاله وروسته یو څوک ګوري. یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق به راپورته سي او دا ټول کتابونه به نقد کړي. کله سي نقدوي، تا مثلا زه لیکم وایي بس تپان یو څوک و چې د خواهشاتو په بنیاد شاعري کوله، بله ورځ بیا به دا خبره کوي چې استاد محبوب شاه پلانی کتاب سي لیکلی، دا 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 نیمګړتیاوې لري، تپان هغه پلانی کتاب سي لیکلی، دا 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 مشکلات لري. هغه مشکلات چې زه ورته اوس درکوو، ولې ورته اندېښمن یو حل کوی نه؟ چې نن یې دې ته اندېښمن یو چې چاپ مرکز ته یې ولېږو. مسؤلیت پذیري دا ده چې زه کتاب چاپ مرکز ته نه لېږم، زه کتاب په خپله پښتو ادیبان باید سره کښېني، دا منځ کې چې کومې اوږدې دي دا لرې کړي. که کشر ده که مشر ده، دوی دې په خپل منځ کې سره کښېني، یو تعهد دې جوړ کړي، متحدانه متحدانه. یو پنځه کسه خو سره کښېناستی شو، دا پنځه کسه دې کښېني، استاد محبوب شاه دې راسي، دا تاسې پنځه واړه کښېنئ، زما په دې کتاب د کتاب ټول مسؤلیت تا ته راجیه ده، ماته نیمګړتیاوې پکې وښایسي، زه دا نیمګړتیاوې حل کړم، دا د ما سره تاسې احسان ده.
محتوا د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو چې په خپلو ځوانو لیکوالو کې، پخواني چې دي هغوی خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي، په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې را پیاوړي کړو؟ په څو جملو کې لنډ واضح دی.
یوه جمله وایم، ورخطا کیږي دی نه، وخت ډیر د دوی په مخ کې، ډیر بتی مزل دی وکي، خود ځواکمن مزل دی وکي، ګام دی واخلي، پالی پالی دی لاړ سي، خودی غادب پلور دی لاړ سي، سیده لزان لري.
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهایی جان په نوم یوه محلنۍ مجله پیل کړې. تر اوسه پورې دوه ګڼې خپرې شوې او درېیمه ګڼې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده. د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پوهنیار تمهیدالله سیلانی سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې.
فنکار
سلامی صاحب، تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي دغه نوم ورته څنګه بهیجان غوره کړی دی؟
بهیجان مجله چې مونږ کله پیلوله، ځکه مو بهیجان نوم پرې کېښود. چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی، ښه شاعر تیر شوی دی، فولکلور ته هم کار کړی دی. دې کې مو دوه علته درلودل، یو خو به مو موږ ویلي چې ځوانان راجمع کړو سره، او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو. د دې تر څنګ مونږ ویلي چې د بهیجان نوم ژوندی شي، او په دغه ښوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو، تر څو بهیجان د لوګر نه علاوه په نورو ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپېژني او دغه افکارو سره بلد شي.
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه ګڼې راوتي، هغه تا تر ننګرهار هم رارسېدلې وي. ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي، آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالي ستونزه ده؟
د بهجان د مجلې د تفاول په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده، چا پورې تړلې نه ده، کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې. ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي، دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي. د دې تر څنګ چې مالي لګښت کلا دومره څه ستونزه نه لري، په درېیمې ګڼې باندې کار شروع دی. نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو، او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي، ډېری یې د پوهنتون محصلین، استادان، شخصیتونه دي، خو هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي. په دې خاطر لږ څه وروسته شوې ده.
که مناسبه یې ګڼئ نو د یو څو تنو فعالو ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې لیکنۍ مرستې کوي او حتی مالی مرسته کوي، څو تنه مشخص کړئ.
شاه محمد ولیزوی، رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر، او د دې تر څنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی، او زه خپله ځینې نور ملګري هم شته دي.
تاسې په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وي، سیاسي وي، ادبي وي، فرهنګي وي؟
ډېری مضامین یې هغه دي فرهنګي دي. یوه برخه خو یې چې خپله هغه برخه پر مخ بیامه د بهیجان افکارو ته غوره شوې ده، چې مونږ هغه په افکارو باندې کار کوو. سپورت برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیزې برخې هم تعقیبوو. سیاسي مسایل ډېر نه تعقیبوي، خو هغه لیکنې چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو چې هغه کتاب کړو. نور ډېری پر ښوونې او روزنې، پر فرهنګ، ټولنیزو مسایلو باندې سرخېږي.
ما چې څومره بهیجان مطالعه کړی دی، هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډېر زیات خدمات کړي دي. تاسې چې د بهیجان په افکارو باندې، د هغه په تعارف باندې اخته، دغه د موسیقۍ برخې ته په هم پکې تم شوې؟
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخه کې کار نه دی کړی. اوله ګڼه کې په پیژندنې باندې کار وکړو، د په هغه تصوفي طریقې باندې چې دی، د نقش بندۍ طریقې پیرو دی. د وروسته لګې نه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ، د په انسان دوستۍ، د پر ټولنیز اړیکو، د پر موسیقۍ، د پر ادب، د پر ژبې، د پر فولکلور، په ټولو برخو باندې مونږ پام شته دی چې کار پرې وکړو.
که د مجلې نه لږ د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت ته راشو، علاوه د دې نه چې هلته کلنۍ د سنځلګل په نوم باندې مشاعره دایریږي او لویه مشاعره وي، د نور ولایتونو نه خلک راځي، او که زه دا ووایم چې د دغه سنځلګل مشاعرې د بنسټ ایښودلو په ورځ باندې هلته زه موجود وم، د دغه لویو مشاعرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټوله نشته دی چې تاسو مثلا په هفتهوار 15 ورځو کې همیش کې راغونډ شئ او داسې ادبي غونډې وکړئ؟
تاسو چې کله وخت د سنځلګل مشاعرې بنسټ ایښودلو کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضر وم، تاسو کې فکر کړی په هغه وخت ډېر لیکوالان، شاعران راغلي وو، مګر د وخت په تېرېدو سره دغه د سنځلګل مشاعره هم هغه پخوانۍ بڼه نه لري، ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې ښه نه دی. د نورو سیمو لیکوالان ډېر نه شي کولی چې په ښه راشي او لوګر کې دغه برنامه پر مخ وړي. یوه ټولنه چې په محمد هغې ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی، هغه هم ډېر وخت وروسته یعنې کله یو میاشت شي، دوه میاشت شي، کله وخت درې میاشتې، یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، او هغلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي، دوی د کښېني خپل فرهنګي فعالیتونه دې پر مخ یوسي. بهیجان مجلې کې چې کوم همفکره کسان دي، هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسې لرئ؟
مثلا مونږ په شپږو میاشتو کې، څلورو میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو، څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو، د ورزش د برخې له ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوی دی، نو راتلونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو، لکه مثلا پوهنتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي، دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت دی چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لنډه کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره، لیکوالا نسیما باری. شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده، څو میله لري لویه لاره تیره شوې وه.
کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په ورخطا یې یو شاوخوا وکتل، سترګې یې سره وموښلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکي له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکي نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې میرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکي یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلوله، څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څاک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکي څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کوو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خو دی به د ستنې کار کوو او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مومنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ پر خدای مې سپارلې یې، زما خو څه په وس کې نه و پوره. خدای دې د ظالمانو مخ تور کړي. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله. کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومان د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده، خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
قصه بعد کنیم قصه مرغابی و گرگه. میفهمیم یا قصه است به نام مرغابی و گرگه.
نه کلنه کیانا داود په کابل کې د خصوصي خوانزی د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا د خوانزی د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیره د کیسو کتابونه خوښیږي او خپل هم خپل هم زولو ماشومان ته کیسې لیکي او وایي.
توله شاید نو دته شیده واشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها است.
یک پروانه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوښوي او د دوی په خبره زده کړه ورنکوي.
میگم بسیار خوب است. باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته، مازی ازی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رسیم فیلم که باز کم مثل چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوشمی نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکو راتلونکو ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمه هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي،
له بده مرغه چې په دې دوهمه برخه کې کار ډېر کم شوی دی. هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي، هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډېر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه فارمټونو کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیناوی د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تتله.
ما که خود بودم اگه پدرم قصه نمی گفت مرا خواب نمی برد تا قصه که شب نمی شنیدم مرا خواب نمی برد. بس پدرم هر شب با ما قصه می گفت، باز ما با قصه شو می شنیم، باز کنان که شدم از این خاطر سام با قصه شو می گفت.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا دادود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمېدو دی. ماشومان له تنکی ماشومتوبه له ادبیاتو سره آشنا کوي او همدا آشنایی ده چې د ماشومان لخوا ماشومانو ته د ادبي پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وده کوي.
پروانهګه کې سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو.
پورا شل کال مې وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د ژړا شپه ده. پورا شل کال مې وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د ژړا شپه ده. پورا شل کال مې فکر ورته وکړ، پورا شل کال خبرې ونه کړې. لنډه دا چې پورا شل کال مې تیر کړل، شل مې نه کړل. پورا شل کال مې تیر کړل، شل مې نه کړل. پورا شل کال په غېږه د اسمان کې و څلور ستوري خو یو پکې یاغي و. د دې دریو سره جوړ پکې را نغلم، له دې دریو سره جوړ پکې را نغلم او یاغي زما دوستی نه قبلوله. پورا شل کال مې فکر ورته وکړ، پورا شل کال مې فکر ورته وکړ. پورا شل کال په تم ورته ناستوم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې هم نه اخیست. پورا شل کال مې کیږي ورته ګورم، پورا شل کال مې کیږي ورته ګورم. پورا شل کال یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي را سپړي او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې. ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي. راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئین خو به وسه، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازه، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئین خو به وسه، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازه، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مورید، راتوای مسافر یې خلار روکه. خو زه چوپیم، خو زه چوپیم او غږ کولی نشم. یاغي ستوری په یوه سره لګیاو او ښه ډېرې بدې ردې راته وایي، خو ما غلي ورته وویل، خو ما غلي ورته وویل، هو شاعر یم، شعر لیکم، خو زه څنګه یم بې ژبې. یاغي ستوری په خندا شو، ویل یې داسې چم چې اوسي چې آواز دې کوم څوک نه اوري. ما وی مینو بې وسي څه، ما وی مینو بې وسي څه، ویل یې ته هم مین ګرځي او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شي او نه زه ورسېدی شم. ویل یې ته هم مین ګرځي او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شي او نه زه ورسېدی شم. نه محبوب د محبوبې شو او نه ستوری د سپوږمۍ شو، تا ته هم راتلونکی ګونګ دی، ما ته هم راتلونکی ګونګ دی. ما وی ای یاغي خایسته یم، ما و ای یاغي خایسته یم، خزوانی لرم نو ولی یم بی خونداغه. کټ کټ په خندا شوی، زکه بی خوندی دا چې د حسن په بازار کې د خایسته سوالګر دی دریا په مال وخته. ما وی ناز او د نیازبین کې سن څنګه، ما وی ناز او د نیازبین کې سن څنګه، ویل ی زکه زده ګورم نازولی ما کتلی، در توایم چې ستا هم پای یو چې صحرا ده. ما وی هو چې زب خان یم بی دولت، ما وی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما شعر دی ستوري سر وڅاند غوسه شو. وی لړی رو دا شعر دل تلی کلی او بشمیر وی بیا اوخ کی تو یولی، خو اخر یې ټکه 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 پات شوه. ما ویل یا یاغی ستوریا، ما ویل یا یاغی ستوریا، څنګه تصویر یم به احساسه، خو ستوري هیڅ راته نه ویل. او لچوپتیانه می زواب واخیسته، بیا می تکرار کړل چې، بیا می تکرار کړل چې د هغه پیرو د مورید څه کیسه، خو ستوري غږ نه کاوه. ما وی لشلو کالو رستراتا دغ نیمګړی جواب مرا پریک دا، خیر دې جواب راکړه، خو ستوري هیڅ نه ویل.
لا به می بل سوال ته ځان جوړول، به می بل سوال ته ځان جوړو چې په اسمان کې د تعلیم دی غږ شو، ورځې راغله او ستوري ورک شو، اسمان زماو دی یغي ستوري کې سواو وېدا. اسمان زماو دی یغي ستوري کې سواو وېدا، اسمان لړی خواشینه غصه شو، اسمان د قهر کړي کی وهلې، خو له مالک یې جواب را نغې، خو له مالک یې جواب را نغې، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنې ډیر وکړي، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنې ډیر وکړي، خو مالک ثواب ورنکړ. اسمان غرور وکړ، غصه وکړه، ولی محبوب د محبوبې نشو، او یاغي ستوري د سپوږمې نشو، خو چا ځواب ورنکړ. اسمان لکړی کو ورستا، اسمان لکړی کو ورستا، لخپل پاک سترګو اوخ کی راتوی کړل، خو سمګ د بخت واړه مالک ځواب ورنکړ.